د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه یوه خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه درلودونکي، بې سرپرسته ماشومان او ممنوع الخروج افغانان یاد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قنسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت د 2015 کال په درجه بندۍ کې له عراق او سوریه وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورت دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوت کوپر وایي د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. د جرمني خبری اجانس د شنبې په ورځ ناوخته د نوموړي په حواله ویلي چې د پناه غوښتونکو د قضیو د بیا کتنې اوسنی سیستم له پخوانه ورته په میراث پاتې دی او دې ته د منلو وړ نه دی. دا مهال د افغانانو په ګډون شاوخوا 150,000 کسان بریتانیا کې میشت دي چې د پناه لومړنۍ غوښتنې رد شوي او اوس یې بیا ارزونې ته په تمه دي. خبر کې راغلی چې دا ګام د پناه غوښتنې په بهیر کې د بریتانیا د پام وړ فشارونه څرګندوي. بریتانوي چارواکو ویلي هغه کسان چې د پناه غوښتنې رد شوي د دوی په هوټلونو کې دیره دي او د لګښت بیه یې د بریتانیا مالیه ورکوونکي پرې کوي. بریتانیا له ځینو اروپایي هیوادونو څخه په الهام اخیستنې سږ کال د کډوالۍ په سیستم کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې په نارامه سیستان بلوچستان ولایت کې اسرائیل سره د تړلې یوې ترهګرې ډلې شپږ غړي وژلي دي. فرانس پریس پرون شنبه د ایرنا خبری اجانس په حواله ویلي چې دغه کسان له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي خو د پیښې کره ځای او وخت نه دی ذکر شوی. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري وخت نا وخت د ایرانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو او قاچاقوړونکو ترمنځ د بریدونو شاهد وي. خبر کې راغلی چې وژل شوی ترهګر بهرني اتباع دی خو هویت یې نه دی څرګند شوی. سیستان بلوچستان کې څو ورځې وړاندې یو برید کې لږ تر لږه 15 پولیسو وژل شول چې مسؤلیت یې جیش العدل ډلې ومانه. جیش العدل د بلوچستانو جدایي غوښتونکي مذهبي ډله ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. روټرز خبری اجانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یاد ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال د ډونالډ ټرمپ د اقدام سخت غبرګونونه وپارول. او شمالي کوریا نن یک شنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری اجانس لیکلي دا ازموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندری زیاتې کړي دي. د جنوبي کوریا پاوز پرون وویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختاریا ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره ور اوښتي وو. د جنوبي کوریا یو خبری اجانس راپور ورکړی چې نننی ازمایل شوي توغندي د جګړې عالي وړتیا لري خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې سختې تګلارې ننګ وکړه. پاکستان کې بیا جرمنی ته د تګ په نیت ډیره افغانان وایي.
یو کال او اته یا نه میاشت راهیسې په اسلام آباد کې پتم یم. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کې هغه افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي چې همغه هیواد کې زیږیدلي او زده کړې کړي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
کابل خاریان د زړو بانک نوټونو لښتوالی پتنګ شوی.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنځه ورکوي چې دغه هیڅ استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران سره لانجې کوي، دا پیسې استفادې وړ نه دي.
نور راپورونه هم لرو. په نوي ډیلي کې به مو د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یو لانجمن پلان هم خبر کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو د سر راپور ته. جرمنی یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له خپلې سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د دوسیو د څېړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړې ده. دا غوښتنه پرون د جرمنی یو کمشنر وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د دوسیو دقیق څېړل وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت د جرمنی د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي او د جرمنی حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ټی پی ای د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنټ د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دی حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر شي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې ژمنه وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخلیږي، له کوم ځایه څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنټ ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي، دوی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د ښاغلي دوبرنټ له قوله لیکلي چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د ده په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواد د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د غږ بدلولو په شرط وویل.
زه نه یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې په تمه یم. موږ ته اپروور راتلل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، لزده کړو پاتې دي او هیڅوک له کوټه نه شي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټکه کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه، له پاکستان او افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني د خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 14 نورو الوتنو کې انتقال شي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 وړ خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
بیا هم پاکستان کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو په وړاندې یو لوی خنډ دی. طالبانو بیا وړاندې تر دې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي یا نورو بهرنیو وسلوالو ډلو غړي شتون نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکارۍ، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر له لوري د اګست په 21مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په امنیتي برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخه یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. له ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
که دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نوره ادامه پیدا کړي هم افغانستان خلکو ته ډېره خطرناکه ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او په دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمني ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کېږي هغه تورستی او حراسافګني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېره خطرناکه ده او ټوله دنیا پوهېږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوای کزمو گاونډی یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای کده دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتلونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له حادثو باید ډډه وشي. له دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 23مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله ویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
اوریدونکو واموریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو شتون د دوی او د طالبانو د حکومت په وړاندې د اړیکو په جوړېدو کې یو خنډ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په مسله کې تمکیږو. هلته هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې پاکستان کې زیږیدلي او همالته زده کړې کړي او په کار بوخت دي. له یو شمېر همدې خبریالانو سره زموږ همکاري خبرې کړي او دا راپور پرې استولی دی.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسي جوړېږي د افغانانو لپاره. نو داسې خو نه.
مسکا صافی وه هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټري لري. او لتی روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت پېښور خره له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله شوې ده. همغلته زیږیدلې او د پیور په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی پیل له دغه هېواد ووځي ورته ډېره ننګوونکې ده.
زما په څېر ګڼ شمېر خبریالان دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ لپاره ډېر زیات ننګوونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هېواده ووځي. میهن جان د پیوار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوې او دی هم په همدغه هېواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي، په مختلفو میډیا هاوسمانینو را روان ورځو چې کوم دی، ډېر ځلې په میډیا هاوسمانینو چې کوم جرنلیست دی، د خپل د را روان ورځو چې کوم دی، ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پیوار کډوالې کارت لري وای، هم د هېواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هېواد پریږدي، سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
دا خبریالان او رسنیز کارکوونکي د پاکستان حکومت غواړي چې په خپلې د پریکړې له سره غور وکړي. دا چې په دغه هېواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي شته کره شمېر یې نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمېر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت درلودونکو یو شمېر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي وه چې دا اقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 2023 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسېدونکو وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوږی جوړ کړی. خپله دوکانداران هم د ستونزه مني. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکې نو هغه یې نه ترې اخلي، او دې کار دواړو دوکاندارانو او ځایي اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دوکانداران مثلا لانجه کوي دا پیسې استفادې ور نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکي دا شکایت کوي چې دوکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي، خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمی دي. اوان د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په هره میاشت کې زموږ نارینه تنخوا اخلي، ماشا خلی کور تی راوڑی دیر نا چلا پیسی راوڑی چی خصوصا سلگونو پینجایی وی نو پارا میش که 2000 یا 3000 روپی سلگونو پینجایی ورکی چی دا غایز دی استفاده ورنه دی کلا چی سودا پسی زو دکانداران تی ورکو دکانداران سرلانجی تی ویدا پیسی دی استفاده ورنه دی
د کابل د احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت می اوسیدونکو احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې اوس کاره دی خو ورو یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي وی صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم دا دولت ولې دې لپاره کومه خاص وژونه کوي. صرافان څه زړې پیسې وي هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله مونږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو هغې نه مونږ ګټه اخلو دوکاندار ته ورکوو دوکاندار یې مونږ نه اخلي. پیسې زړې رو راسه نشته سودا هم نشته یا مقدار ته نشم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي مونږ یې له مجبوریت څخه اخلو خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله مونږ له تجار څخه مال اخلو هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړئ. دولت څو ځله اعلان وکړه چې مونږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوایي بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي خو سلګون 50 کون 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
اوریدونکو را سره پاته شي په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوی ډیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یوې لانجمنې تګلارې خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریمو هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپورت
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف پاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو 21 ورځو کې 4800 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي ځکه په ټکو یې په جولای کې 3400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 21 پورې ټولټال 3500 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوی دی. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشې مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زش رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی یې بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږدل
شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومته غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ویستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمیشنري یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیا د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسوو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوی ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوڅه ډب سپیل له منځه یوسي، خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اورو.
د هند سترې محکمې د اګست په 22 له ډیلی څخه د کوڅه ډبو سپو د نیولو او لرې کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅه ډبو سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له غبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅه ډب سپي شته. سترې محکمې د اګست په 22 په نوي حکم کې وویل چې کوڅه ډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59 کلنې سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅه ډبو سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک دا سپي خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي ښه لاره یې همدا ده چې تعقیم شي. 40 کلنه انوی سینګ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړی زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمانځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي، د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی و، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپي داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه 1 لک کسان پروسه شکال سپیو داړلی وو، چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1,400,000,000,000 ته رسېږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 15 میلیونه کوڅه ډب سپی ثبت شوي دي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سي.
آزادی ملما
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب
تقریباً
هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې دا ستا کردار دی. دا د کمپیوټر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شینه پوهېږي که نه موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي. خو په هغه وخت کې ماته 10 کلدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کې چې از ما رول یې خوښ شوی ول. دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما نه شوی چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی. دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه سچېری دی څنګه لري. دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو. په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویني و چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د مې دې کار ته مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت څخه و چې کله به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم. هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې ما استاد ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله. ما ته به ویل وایي ته ډېر ناټکي. نو بیا دا چاچ واده دا د دې بیا یو ورو چې نور ورونه په روغتون کې ډاکټرانه د دې یو ورو بیا وها بهانه مې دي دا زموږ د وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو. نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والد چې موږ غوډیو دی ویل چې موږ کاسته ضرورت دی موږ نور ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی اسې د ملګر دی او ساتيري د پاردس. نو بیا موږ استاد ته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل. نو چې موږ دې شاه سره ډیر ولاتم نو باندې په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته ګوزنې دلې په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده. دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښو نه کوم چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه وخت کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې سه تاسې ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سه په ټول ژوند کې نقش لري د دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سه په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلنده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو وم چې زما پلار وفات شو. نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، د دغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد و. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و، دا یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کښې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې. نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو، نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو، زما څخه هر څه پاته سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې، ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څانګې څخه زه بیا فارغه شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
ولا ما خپله ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستلي دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې شیان په دغه وروستیو کې دغه کړي دي او لوستلي دي، او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لادې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثیل برخه ته بیا هم راشم. تاسې مخکې په خبرو کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړه. یو دا وویل سي زه ماشوم وم، کوچنی وم، سي جګړې وې په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر په یادی شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
بېخي ډېر. زما اکثره وخت چې د ملګرو سره کښېنم، کله ناکله د دې ناخوالو بحث یاد سي، او دا یو څه یو څه چې دغه موږ دلته راغلي رامهاجر شوي، اوس بیا د مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راغلې. زه ځامه چې اولادونو ورسره اخیستي وم، ځکه دلته راغلم د اولادونو د ایندیا دپاره، زه دلته راغلی یم. زه د خپل ځان داسې شوق ما نه درلودې چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپلو اولادونو دپاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تېر شوی دی، دغه یو څو عمر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې، دغه دې خدای را باندې حسابي. مور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخه و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت دي هغه دغه وخت بېخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وي، مسکینۍ وي، دا ډېر دغه نه وه. موږ دلته روانو، دلته د هغه وخت مجاهدین راغله، پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو. ما د مور څخه لاس ایله کړي او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه اصلی ته ما روز سره او زړه اصلی ته ورلم په واقعیت کې ځا اصلی د شېخو چاغه به شاره په داسر وشته سره بيخې د کوپري جلاو په دا وخت کې زړه ورته کېږم به یو څوک داس ټکان کوي چې زړه د تختو دروازه د دکان او مختل اصلی مزار او زړه ته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس ده دغه ورته وې بيخې د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه داس ورته وې راته ضربه کوي چې د تختې د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په داسګه د اوس پر وزم به بیره سخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولرې زما مور ما خپل تر زوی زده مور خپل تر زده د مور چې اجره هي جانم او په درې کې ماته یو دسو چې په لا خراکې شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تا واسه دا مړی ته چلو که وستون مشتلی وای نه یاندا سه حالا دې داسه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغلی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید داسه کوچابات به بل سیمه وهلته چې موږ کله ځاتو مجاهدین د دغه مخته ناسې د مسجد مخته ناسې او ماخستان دی موږ نو داسې حالت چې ته د ورځې ټول مړي سوي چې موږ په دمور خېجو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا ویني بیج د چا چې موږ په دمور کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لارسي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شو سخته لارسي بیرته پر هغه لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنارو د دغه په تانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې هلته جنگ دی دا درې نه هغه دی کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسې د کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان سوي چې داسې حال دی اوس چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون دا افغانستان کورنو تاسو بهتره معلومه ده چې موږ چېغه په چېغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا چېغه په چېغه کورنو دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوري دغه کور کې چې موږ یو کور سره اوري او ځکه چې پلانه یو غړپ وب خوراک نو دوی ورپورته کېږي د خپل د چا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کېږي چې کله هغه کس ته اوبه ورکړي دا اخوا دې هم پر داتنجي وشتل کېږي او درب رلویږي زموږ د غوتاق او مخت یعنی دا سانه سما داس په یاد چې زستو کله پټ کوم دا سانه زما مخت دا څنګه دې
زاده د انیس د کوم کلونه و
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی په یاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي ندی او دا
یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه کوم جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس چې څو په پایل کې
زه البته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې سپیلاله موږ یو شوونتي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس فیلحاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کې دا منکال دا شام کښېده دغه جواري په خوا داشته دغه کې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دا کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګولاو ثوای موږ په کندهار کې نوې وسوایو یخی به می میده کاوه د ماشومانو ته به می نه رنگ برنګ شربت پرت شي په دوبی کې به می ده کار کاوه او په ژمی کې به می ده کار کاوه بس څه کې سیم د شپې ده کاوه او مطلب مو ته نو ته نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټه هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څه څه پورې زه د چا یې زمو څو څو دا اکثره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کا شروع کی دا از مشتاز خلک شه از دنیا کسان کشی دکاری و سوای از دنیا خامد بزیر تایی گند بزیر تایی بیاده و چه سر آلتا پا جنبی روش که زالتا شاگر سولم او آقا کار شکر الحمدلله چه ما اقبل استعداد میده در دنیا شام در لودی سر سر میزده کوای سوی نو پا زرب دایی بیا میاش که زده دیه جوگا سولم چه زده افتیز موز داغ از خواه اخلم یا اخبال اکول زرب از نیو اخلم بیا شو سو بیانی آقا کار تقریبا تر دادوازر سلرم کال پوری لکاوه او سره پسنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
څه څه نو بیرته وس تیاتر ته راشو. تیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مې دې ته شاش پیله روته وایي دا مو مسلته پیسلا اکټر ته نو ځکه کله واسه وم زه شش پیلرم یا مو مسلم نو دی راته چې ولا دی وای شاید وای افسوس کوچ ته دا غنسته په دا ځکه چې توسې چې دلته دا زمينه نه ده مساعد چې دا کار نه وکي نو دا کوم سره ښار نه وی لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځای نه کدا وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کار نه په مخ بوز بدلته هغه شی نهسته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای شم چې غټ شارونو ته لږ نو کې ورنږدې شم نو ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دا ځای کې خدای ته امید شته چې یو غټ شار ته لږ څه ورنږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی کنه پردی تو وساس لانه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر به هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا د اورینم یو ښه کار کوي بس ما ته د ستایل وړ دی ما ته ډېر خوند لګي او خراب کار چې هغه کمې د خپلې کمې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي خراب معلومېږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې لپاره چې اوس خوخواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم پسرا زه ډیر مادي څه سپورشه دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا څه فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پسرا اسناد راوسته
دی افغانانو وکړي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو متاسف نه بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیدم نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وادي
هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې هر عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کدان شي وژم خبرې بین اوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو هغه له افغانستانه ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه څنګه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
همدا څه تاسو د کسان پیژندل په غکلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکر کوي
ما په هغه وخت کې چې زموږ د ماجرات وختونه چې و د 1900 دوه نیوی او درې نیوی چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم که نه خوشحال ته اوسېدلم. هغه وخت کې موږ دغه که تاسو لیدې د وی اچ اس یا د وی سي آر دغه غټ کیسټونه وه دا به د فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده بیا به موږ کتله. ما په هغه وخت کې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولی شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و فرار فلم و صبور سرباز فلم و د کونډې زوی فلم و گرداب فلم و همینګونه پښیم یاد کی کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله البته وکتله او بلکې بار بار وکتله چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زه د ځینو ځینو چهرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت یوازې په دغه پخوانیو ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي انور مختص فنان می فضل صاحب لیدلی دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې نه لیدلی د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلی دي نو دې کندهار ته تشریف راوړی او هغه به زنه ومه ستللی وم او بنځای مسافر درلودی نو دا سې یو حالت سره مسوم نور مې نه لیدلی چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې او په خاطر په کندهار کې شیخ الحسینی ورته وایي یادی د چاتر برنامه درلودی په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور شو ځین شي دا سو بخي په کندهار کې خو زما سره د دې کار سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دی په کوم مسل په سی بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینې؟
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زید شاهي لیسې څخه نور دوه درې ځوانان دغه سي مو د هغه څخه راټول کړ دا چې د همسول د دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ چې لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره وسیو کنه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخرج باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح چې د برنامه لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخولک دا هغه ورسره شپږ میاشتې ماغه خبرونه چلول بیا نو چې کندهار اډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسره مې نوم بیا ورواړوي خوشې او ترخیم وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تصفیه کرو که ممثلی نتا سنوه اونیا پا اقا وقت جمهوریت پا وقت که مستد از خاص گوشی
انیس تاسو تقریبا دری کالا پا جرمنی که تیر کردی دیر افغانان سی جرمنی تر اخیلی دی جرمنی جب شکایت کهی چرنگ جب هم چرنگ سویده سویده
لا زم یو پا داغه برخ یو دو کسان سخیم شکایت سی کنو خوب دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي امتحان میں وار کی اول لیول سے دوم لیول تھا سر عالم اول لیول کامیاب نس ولم پیستلانا اگر بچ ما ٹاپ کری ہوا اگر ٹاپ تو زن لارم جدی بی آئیس ہوتا ہوئی بی آئیس میں ہوا نکی او آتھ وائیس ولم آتھ وائیس سرٹیفیکیٹ ادا کی ادل تو بی آئیس سے ادا سے سند دی چھو دا بی ون چھو تو ہوئی دا سے سند دی چھو دا ستا پاسپورٹو مستر تر دی دی دا تیو چھو کارم بیادر کی دا خوب کل چھو ما دی تو ہوئی چھو دا خوب دا سکسا سو بیادی ما تو چھو سیدی تو دری ساو ساتو نا نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځای نسته په کورسونو کې په روسي کې کله ځای پیدا کیږي ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ویلکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کښې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کښې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته یې ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې اخته یم خو دلته هر کار چې تاسو ته بهتره معلومېږي د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کښې زه ایله وتوانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ یو وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅه بیا در راغلی هغه غضب دی نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دي هومره اسانه هم نه دي څه نا څه چیلنجونه حتمان شته خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره اګار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریت دي نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم او بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي وه نو حتمن به دا کتابونه دغه خو بیخو خود لري د دې خو ډېر لوی فرهنګ دي ډېر لوی دغه دي په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ور ځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش هم د دې د تیاتر یو برخه وایي
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه را سره واخیسته
خوشحاله اوسئ ستاسو د ژوند په هیله ډېره مننه
سلامت
سر سالو سرو